سلامونه ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه صفي ولاستان اگزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو باندې کوو. د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د واورې باران تالندې برېښنا او سیلونو وړاندوینه شوې ده. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست وایي د یکشنبې تر ورځې به د افغانستان په 9 ولایتونو او همدار سالنګونو کې ورښت دوام وکړي. د ادارې پرون پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې په بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، لوګر، غزنی، کاپیسا، کابل، پروان، سمنګان، بلخ، سرپل، فاریاب، بامیان، میدان وردک، دایکندي، پکتیا، پکتیکا، خوست، بادغیس، غور، هلمند، روزګان، کندهار او زابل ولایتونو کې د ورښت وړاندوینه کوي. د هوا پیژندنې د ریاست د اټکل سره سم به د باران اندازه له 1500 ملي مترو پورې وي او د واورې له 1500 سانتي مترو پورې اټکل شوي. له پیښو سره د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې د وروستیو ورځو د سیلونو او ورښتونو له کبله 80 مړه او 650 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي چې د ترکیې د ډاکترانو یوه ډله افغانستان ته ورغلې. دغه وزارت پرون پر خپله ایکس پاڼه خبر ورکړ چې د ترکیې د ډاکترانو یوه ډله به د افغان ډاکترانو په همکارۍ د کابل په اتاترک روغتون کې د ماشومانو د یورولوژي پیچلي او اختلاطي جراحي عملیات په وړیا توګه ترسره کړي. دا ډله به همداراز له افغان ډاکترانو سره د یورولوژي په برخه کې خپلې تجربې شریکې کړي. د روغتیا نړیوال سازمان د فبروري په میاشت کې په یو راپور کې ویلي و 2023 کال به د افغانستان لپاره په روغتیایي سکتور کې له ستونزو ډک کال وي. د ترکیې ساحلي ساتونکي وایي 40 افغان کډوالي د ایوالي ښار په ساحل کې نیولې دي. د ترکیې رسنیو پرون راپور ورکړ چې دا کډوال په یوه بیړۍ کې سپارو ول. نیول کېدو وروسته په ایوالي ښار کې د کډوالو د بیرته ستنېدو مرکز ته وسپارل شول. اکثر افغانان له ترکیې څخه یونان او نورو اروپایي هیوادونو ته ځي. په وروستیو کې د ترکیې پولیسو د غیر قانوني کډوالو نیونې ډېرې کړي. په دغه هیواد زرګونه افغانان بیرته افغانستان ته ستانه کړي هم دي. د بریتانیا مشرانو جرګې رواندا ته د یو شمیر افغان پناه غوښتونکو د لیګلو پلان رد کړ. د بریتانیا حکومت په پام کې لرل چې یو شمیر افغان کډوال چې پخوا یې په افغانستان کې له برتانوي پوځیانو یا حکومتي موسسو سره همکاري کړې وه رواندا ته واستوي. خو پرون سنا جرګې د حکومت دا طرحه د 115 مخالفو رایو په وړاندې په 240 موافقو رایو رد کړه. د پاکستان په کراچي ښار کې د طالبانو د حکومت کونسل عبدالجبار تخاری وایي د پاکستان حکومت د افغان ملي بانک د غصب شوو جایدادونو په ورستنولو کې مرسته نه کوي. د پر خپل ایکس پاڼه لیکلي له هلوځلو سره سره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او پولیس د افغان ملي بانک د شتمنیو په بیرته ورسپارلو کې همکاري نه ده کړې. تخاری زیاته کړې لا هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سره خبرو ته دوام ورکوي چې د افغان ملي بانک غصب شوي جایدادونه خلاص کړي. د پاکستان حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي. دارس د آسیا د فوټسال د سیالیو په دوام کې د افغانستان لوبډله سبا له کویټ سره مخامخ کیږي. دا مسابقه د افغانستان په وخت ماسپښین په 1:30 بجه په تایلند کې پیلېږي. پرون افغانستان خپل لومړی مسابقه پر ایران 3-1 وبایلله. راتلونکي دوشنبه ورځ به افغانستان له بحرین سره مخ شي. ور بشو پاکستان ته. د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د بارانو او سیلابونو پر مهال تر 30 زیات کسان وژل شوي دي. په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د وروستیو ورښتونو له کبله د خیبر پختونخوا د طبیعي ناورینو په وړاندې مبارزې صوبایي ادارې راپور ورکړی چې په بارانو او سیلابونو کې د 15 ماشومانو په ګډون 3 تنه وژل شوي او 46 نور ژوبل دي. ادارې ویلي د صوبې له بېلابېلو برخو څخه د کورونو د دیوالونو او چتونو د پرېوتو شاوخوا 2000 رپورټونه ترلاسه کړي دي. د طبیعي ناورینو پر وړاندې مبارزې اداره وایي چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر د 12 سختو ځپل شوو ضلعو انتظامیو ته له اغېزمنو سره د مرستو لپاره 50 میلیونه پاکستاني روپۍ ورکړي دي. همدارنګه په بلوچستان کې هم چارواکو ویلي چې هلته د ورښتونو او سیلابونو له امله د وژل شوو کسانو شمیر 8 ته رسیدلی دی. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل کولای شي. د دوه خبرونو تفصیل لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشي. وړاندې په دغه پروګرام کې اوریدل چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان WFP په افغانستان کې سلګونو میلیونو ډالر ته اړتیا لري.
پروگرام غذایی جهان در افغانستان با یک مخزن تقریبا خالی کار میکند و برای 6 ماه آینده به 608 میلیون دلار نیاز دارد.
در منځنی ختیځ په اړه هم تاسو ته وروستي جزئیات درکو.
د ملګرو ملتونو سرمشي انټونیو ګوتریش خبرداري ورکړ چې په غزه کې د جګړې او پر اسرائیل د ایران د حمله پر سر زیات کېدونکو کړکېچ په سیمه کې پر وی بشپړې پراخي جګړې بدلېدای شي.
کندهار د کاغذ او کارتن جوړولو په برخه کې پر ځان بسیا بلل کېږي.
د ورځې 5000 کارتن جوړولو او دغه پلانټ یا برق مستسم سي مو تقریبا 1,00,000 تر 1,50,000 کارتن پر د ورځې پروډکشن لرو.
په کندوز ښار کې یو شمیر نسوار پلورونکي وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د دوی بازار تود شوی دی. یو تن چې له کلونو په نسوارو روږ دی بیا توصیه کوي.
کسیر مسیر ته مې دا تاسو پیل چې دې کار نه باید لرې سیګره نسوار چارج نسوار چې نه وي وضعیت داسې خراب وي چې درته وایم چې ورځې نه تا سره 15 خبرې نسم که دغه اوس مې تا ته لاقار راځي.
در دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
رابه شو. اول مطلب ته د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره په راتلونکو شپږو میاشتو کې کابو 100 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. د ادارې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانانو سره بشري مرستو ته دوام ورکړي. د خوړو د نړیوال پروګرام په وینا له پاکستانه د افغان کډوالو جبري ایستلو په افغانستان کې د بشري اړتیاو اندازه زیاته کړې ده. د ملګرو ملتونو د یو تازه راپور له مخې اکثر افغانان د دوا درملو خوړو او سرپناه په شان د لومړنیو اړتیاو وس نه لري. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د کالنی راپور له خپرېدو وروسته د خوړو نړیوال پروګرام له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغانانو ته د مرستو لاس اوږد کړي. په افغانستان کې د دې ادارې د ارتباطاتو یو مسؤول ضیاءالدین صافي د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حاضر دمه نږدې 14 میلیون تنه په دغه هیواد کې نه پوهېږي چې د یوه وخت خواړه له کومه کړي. د زیاته کړه
پروګرام غذایی جهان در افغانستان با یک مخزن تقریبا
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام تقریبا پر یو تشه زیرمه کار کوي او د شپږ میاشتو په مخه د خپلو ټولو پروګرامونو لپاره 650 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. له پاکستانه د افغان کډوالو جبري ایستلو پر موجودې لوږې په دغه هیواد کې د لوږې یو بل بحران زیات کړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام او زموږ شریکان له راستنیدونکو کورنیو سره د مرستې لپاره په پولو کې سته او د تېر کال په شان کورنیو ته د قوي انرژي لرونکي بسکیټ او نقدې پیسې ورکوي.
بسکیټ های غنی شده و پول نقد دریافت خواند.
شاغل صافی د خپلو خبرو په دوام کې وویل د خوړو نړیوال پروګرام له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو په لومړي پړاو کې له څه باندې 3,400 راستنو شویو سره چې کابو 15,000 کورنۍ وې مرسته وکړه. پاکستان د تیر کال په نومبر کې د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه او د سش کال د روان اپریل 15 د کارت لرونکو کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. پاکستان وایي چې په لومړي پړاو کې 15,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شول. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کالنی راپور کې له ګاونډیو هیوادونو د افغانانو د جبري ستنولو او طبیعي پیښو په شمول ګڼو ستونزو ته په اشارې له افغانستان سره د نړیوالو د دوامدار ملاتړ او مشارکت پر اړتیا ټینګار شوی دی. په دې راپور کې چې پرون خبر شو راغلی چې اکثر افغانان د خوړو دارو درملو او سرپناه وسنه لري او له سخت لوږې سره مخامخ دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته
وربه شو. ایران ته هلته د پلازمینې تهران د کډوالو د چارو د عمومي ادارې رئیس احسان ایداری ویل دغې ښاره د په خبره د ناقانونه افغان کډوالو د لیږلو بهیر درې برابره شوی. ځینو ایراني رسنیو د حیدري له قوله ویلي د روان کال د نوروز په ورځو کې د پټکو 3,000 زیات افغان کډوال په غیر قانوني توګه له پارکونو څخه نیول شوي او افغانستان ته د لیږلو په هدف پنډغالو ته لیږل شوي. راستن شوي افغان کډوال بیا د ایراني پولیسو له ناوړه چلند شکایت کوي او یو شمېر نور چې لا هم په ایران کې اوسېږي وایي نیولو او لګلو لویری په یادیواد کې پټه ژوند کوي. تفصیل په دغه ریپورت کې
د ایران یو چارواکی وایي د روان کال د نوروز نوی کال په ورځو کې د ایران له پارکونو څخه څه باندې 8000 نه قانون افغان کډوال نیول شوی دی. د ایران د ځوانو خبریالانو خبري اژانس د تهران د کډوالو او وګړو د چارو د عمومي ادارې د مشر احسان حیدری په حواله خبر ورکړی چې له دغه ښاره د بی اسناد افغان کډوالو لیګل درې برابر زیات شوی دی. ښاغلی حیدری زیاته کړې چې دغه کډوال افغانستان ته د لیګلو په نیت پنډغالو ته لیږدول شوي او د ده په ټکو په تهران کې د وروستي نه قانونه افغان کډوالو تر خلاصون پورې به د کډوالو راټولولو لړۍ ته دوام ورکړي. د تهران ښار د کډوالو او وګړو د چارو د عمومي ادارې مشر همداراز زیاته کړې چې د 2002 کال په لومړیو کې څه د پاسه 1000 افغان کډوال یې له تفریحي پارکونو نیولي او افغانستان ته یې لیګلی دی. د ایران حکومت په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د نیولو او شړلو لړۍ چټکه کړې، خو هغه افغان کډوال چې په دې وروستیو کې د ایراني پولیسو لخوا نیول شوي او بیرته افغانستان ته ستانه شوي، د ایراني پولیسو د ناوړه چلند څخه شکایت کوي او په تهران کې میشت افغان کډوال وایي چې د پولیسو له ویرې له خپلو کورونو نشي وتلای.
غذای درست نمی رسید بر ما، آب نمی رسید بر چیز بانه، پول نمی گرفتن از ما.
دا یو افغان کډوال دی چې تازه له ایران څخه بیرته افغانستان ته لیږل شوی. هغه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې واخیستل شي، وایي چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې د ایراني پولیسو لخوا له خپل کارځای څخه نیول شوی او افغانستان ته شړل شوی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو لخوا ورسره ناوړه چلند شوی.
هغوی زه له یو بل هلک سره چې هغه هم افغان و له کاره وشړلو، کم ته یې بوتلو، کم ډیر مردار او ناپاک و، مناسب خوراک نه و، په بیلابیلو بانو یې پیسې اخیستې، بیا یې د افغانستان پر پوله مشهد ته راوړو او ساتلو یې او ډیر یې ځورولو.
سر مرز افغانستان موج هم خیلی اذیت شدیم، چند وقت در مشهد نگاهی ما کردن، اونجا اذیت ما میکردن.
سونیا میړه او 15 ماشومان یې په تهران کې ژوند کوي. هغه ازادي رادیو ته وویل د دې لپاره چې خاوند یې ونیول شي او افغانستان ته د لیګلو لګواک سره مخ نشي، د کور ټول لګښتونه یې پر غاړه اخیستي او کار کوي.
ما د تهران زندگی میکنم، زندگی اینجا خیلی مشکل شده، مردانه میکنم.
دلته ژوند ډیر ستونزمن سوای، نارینه کار ته نسیتلای، دوی همیشه په کور کې وي. زه خپل یو ځای خیاطی کوم، د میاستې په پای کې چې کله ما شخلم د کور کرایه پوره کیږي، خو نورو شیانو ته نه پاتې کیږي، نو څه کولای دلته خپل ژوند روانو ساتو.
همیشه کوم کرایه خانه را بتیم، نمیتونیم پیش ببریم چې زندگی خوده.
دا په داسې حال کې د چې د رواني اونۍ یکشنبه راهیسې د ایران درېو ښارونو ګناوا، دیلام او اوسلیا ښارونو ته د غیر قانوني کډوالو ننوتل د دغه ښار د بهرنیو وګړو او کډوالو د ادارې لخوا منع شوي دي. د ایران حکومت له دې وړاندې هم له دغه هېواد د څه باندې 5 میلیونه غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو پلان وړاندې کړی او د راپورونو له مخې هره ورځ د ښځو او ماشومانو په ګډون زرګونه کسان له دغه هېواده استل کیږي. هممهاله د پاکستان حکومت هم په ټول هیواد کې د بیا اسناد افغان کډوالو د استلو لړۍ پیل کړې. د تیر کال په نومبر میاشت کې له پاکستانه د بیا اسناد افغان کډوالو د اجباري اخراج د لړۍ په پایله کې د دغه هیواد څخه باندې 560,000 کډوال استل شوي دي. یو شمیر افغان کډوال له کلونو راهیسې په ایران او پاکستان هیوادونو کې ژوند کوي، خو یو شمیر نور بیا د طالبانو له واکمنۍ وروسته د امنیتي ستونزو او بیکارۍ له امله له افغانستانه وتلي او اوس د دوی په وینا بیرته ستنېدل به یې ژوند له ګواښ سره مخ کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن پر ایران د نویو بندیزونو د اعلان په ترڅ کې ویل چې دا بندیزونه په دې خاطر لګوي چې ایران پر اسرائیل برید وکړ. د ویل امریکا او متحدانو د ایران حمله شنډ کړې. په همدې حال کې د منځنی ختیځ پر وضعیت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرونی غونډه کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د سیمې وضعیت تیارو وباله او ویل که تیروتنه وشي سیمه به په یو بشپړه پراخه جګړه کې ښکېله شي. تفصیل په دغه رپورت کې.
د ملګرو ملتو سرمشي انټونیو ګوتریش پرون پنځشنبه د منځني ختیځ وضعیت ته تاو تیارو بال خبرداري ورکړ چې په غزه کې د جګړې او پر اسرائیل د ایران د حمله پر سر زیات کیدونکو کړکېچ په سیمه کې پر وی بشپړې پراخي جګړې بدلی دی شي. ګوتریش د امنیت شورا په غونډه کې چې د اردن او ایران په شمول د څو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون جوړ شوې و وویل مزرې ختیز د بحران ژي تر رسیدلې. په ورستیو څو ورځو کې نه یوازې د الفاظو بلکې د عملي کړکېچ ته زیاتې دا شهیدان دو د پردې ټینګار وکړ چې یوه ناسمه محاسبه یوه تیروتنه د یوې نه تصور کیدونکې پیشي او ورانوونکې جګړې سبب کېدای شي. نو له ټولو خواوو غواړي چې تر وسه وسه له زغمه کار واخلي. سرمنشي هم د سوریې په دمشق کې د ایران پر کنسولګری حمله او هم پر اسرائیل د ایران بریدونه وغندل. ویبل د درون حمله د ترنګلچاو جدي زیاتوالی دی. نو هغه وخت راغلی چې د غچ اخیستو د خونړۍ لړۍ پایته ورسول شي او دای وخت دی. له بل خوا د امریکا ولسمشر جو بایدن په یو بیان کې پر اسرائیل د ایران د حملو په خاطر د تهران پر ضد د نویو بندیزونو د اعلانولو په ترڅ کې بوبل امریکا له خپلو متحدانو سره د اسرائیل دفاع وکړه او اوس ایران د خپل دې کار په وړاندې ځواب ویونکی ګڼي او په همدې تړاو پر دغه هیواد نوي بندیزونه لګوي. بایدن همداراز ویلی چې دا بندیزونه د سپای پاسداران اړوند اورګانونه د ایران دفاع وزارت او دغه هیواد د توغندو او بی پیلوټ الوتکو پروګرامونه په نقشه کوي ځکه چې دغه اورګانونو پر اسرائیل د ایران حمله ممکنه کړه. د امریکا ولسمشر دا هم ویلی چې د ایران د حمله په سبای د او دلیل مشانو سره خبري وکړي او ټول ژوند چې په ګډه پر ایران د اقتصادي فشارونو د زیاتولو لپاره اقدام وکړي. د ولسمشر بایدن په بیان کې راغلی د حکومت په موده کې امریکا پر سباند شپږ سو کسانو او د حماس، حزب الله، حوثیانو او کتایب حزب الله په شمول د ایران پر نیابتي ډلو او ایران بندیزونه لګولي او د خزانه وزارت ته امر کړی چې د هغو بندیزونو اجرا ته دوام ورکړي چې د ایران پوځي صنایع په نقشه کوي.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان پخوانی جمهوری حکومت نورستان ولایت د هیواد د ملي پارک په نوم نوموالی او چې تر هغه وروسته ورته د سیلانیانو ورتګم زیات شوی. سیلانیان وایي له کوناډه د نورستان تر مرکز پورونه پورې سړک خراب دی چې له وجې تګ راتګ خورا ستونزمن شوی دی. په نورستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي بیا وایي چې اړوندو ادارو ته وړاندیز کړی دی چې د سړک په خولو لپاره دی په بودیجه کې پیسې بیل کړي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
نورستان د افغانستان په ختیځ کې پروت یو غرنی ولایت دی. ګڼې طبیعي منظرې لري چې د سیلانیانو پامې ور اړولی دی. خو که یو لور ته نورستان د غځېدلی سړک لا هم پوخ شوی نه دی، بلخوا د وروستیو روغتونو له امله نور هم زیانمن شوی دی. د سپرلي په دې موسم کې له بېلابېلو ولایتونو سیلانیان نورستان ته ورځي، خو په چکر تللي ځوانان له کونړه د نورستان مرکز پارون پورې د سړک له خرابوالي شکایت کوي او له مسؤولو چارواکو غواړي چې دغه سړک په اساسي بڼه جوړ کړي. څو تنه سیلانیان وایي
چکر باندې نو د نورستان لاره ډیره زیاته خرابه ده. بل نورستان ولایت چې کوم دی دا ډیر زیات سیلانیان لري او د افغانستان پارک نوم باندې یادیږي. نو باید پر موږ غور دی لخه توجه کړي.
بلخوا په نورستان ولایت کې د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو ریاست مشر محمد نبی عادل وایي چې کونړ او نورستان ترمنځ د سړک په اساسي بڼه د جوړېدو پیشنهادونه یې مرکز ته لیږلي او ژمنې ورسره شوي چې د راتلونکي کال په بودیجه کې ورته رقم ځانګړی کړي.
مربوطه وزارت فائدانه سره ټول مسائل شریک کړی دي. اندر شانت مشرتابه مقام هم پیشنهاد کړی دي او هغه هم تایید کړی دي. نو ان شاء الله لګیا یو کوشش کوو چې د راتلونکي کال کې موږ د عمومي لار د نورستان کونړ په دې باندې کار وکړو.
نه یوازې د کونړ او نورستان ولایت مرکز پورې سړک د وروستیو روختونو له امله زیانمن شوی، بلکې د دې ولایت د غربي او شرقي نورستان د یو شمېر ولسوالیو لارې هم تړل شوي دي. خو مسؤلین وایي چې د تړل شوو لارو د خلاصون لپاره یې هڅې پیل کړې دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خپرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
وربشو کندوز ته په کندوز ښار کې یو شمیر نسوار پلورونکي وایي د نسوارو مصرف کوونکي زیات شوي او د دوی بازار هم ښه ګرم دی. د نسوار پلورونکو په وینا چې اوس مهال په یاد ولایت کې د نسوارو د تولید لسګونه وړې کارخونې فعالیت کوي او بیلابیل ډوله نسوار تولید او بازار ته وړاندې کوي. خو یو شمیر خلک نسواریانو غوښتنه کوي چې باید نظافت رعایت کړي، د ښار پر واټونو او پلي لارو کې د نسوارو له اچولو ډډه وکړي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
په کندوز کې یو شمیر نسوار پلورونکي وایي د دوی پیرودونکو زیات شوي او له دې درکه ښه عواید ترلاسه کوي. په ورستوي کلونو کې پر کندوز سربیره د هیواد په یو شمیر نورو ولایتونو کې د دغې نشئی په دې د تولید فابریکې جوړې شوې، په آزادانه توګه نسوار تولیدوي او بازار ته وړاندې کوي. 45 کلن عبدالغفور چې له 30 کلونو راهیسې په کندوز ښار کې د نسوارو جوړولو او پلورلو په برخه کې کار کوي، هغه آزادۍ روډې ته وویل:
یک دا شرکت از گل میگا دیگه پاکستانی میگا گل زام.
په کندوز کې د نسوارو د تولید لاس وړې کارخونې فعالیت کوي. دغه کارخونې مختلف ډول نسوار تولیدوي او بیا له دې ځایه خلک تخار، بدخشان، بغلان او آن کابل ته نسوار وړي.
سلویخ کلن جان آغا چې له 40 کلونو راهیسې د نسوارو د پیرو پلور کاروبار کوي، دی وایي هر ورځ 2-3 منه نسوار پلوري او له دې درکه ښه عواید ترلاسه کوي.
نسوار د 3-4 رقم هسته کې البته تعداد یې
موږ دلته ډول ډول نسوار لرو، 2 او 3 ډوله یې خپله جوړو او شنه او تور نسوار چې ورته پاکستاني نسوار وایي هغه هم په کندوز کې تولیدیږي. بیا هغه تیار جوړ کړي پیرو یو من نسوار ل 1500 افغانۍ نیولې تر 2000 افغانۍ پورې قیمت لري.
په نمړي ولایت کې یو بل نسوار پلورونکی شهاب الدین وای چې د طالبانو بیا ځلې واکمنې دوسر د نسوارو پیرو پلور وده کړې ده.
نسوار کې مګر مازمې کندوز مګریم د کندوز جوړ مشه. نسوار کندوز اسه
د نسوار په کندوز کې تولید کیږي. پیلن کندوزی، تخاری او اکچین نسوار زیات فیرودونکو لري. بدخشان، تخار او بغلان ته هم خلک لموش څخه نسوار وړي. د ورځې 2-3 منه نسوار پلورم.
سلوه کلن سادالله چې له 15 کالو رئیس نسوار اچوي، هغه وایي د نسوارو اچولو له امله د غاښونو پر خرابېدو سربیره د معدې او نورې ناروغۍ هم ورته پیدا شوې دي.
د شې شینه د څوک به خیر تی ویسي یا ورور جانا منګ خو راشل دلی باد اورد غاخ دې درد کوي نه یې ګارنګ کاله کې جان کا وهل کا ودا کارونه بکه کسیر مسه ته مې دا تاسو ته دې کار نه باید لری سیګریټ نو سوار چار نو سوار چني وضعیت د سی خراب شه درته وایم چې ورور جانا تاسو رم 15 خبرې نسن کړه دغه وسمن تا ته لا قار راځي.
دا شې نسوار چول څه ډول ناروغي منستر وړي د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر شمس الدین سمدی آزادۍ روډي ته وویل:
نسوار عوارض بسیار زیات داره، مشکلات جهاز هضمي را
نسوار غاښونه او معده خرابوي او ډول ډول ناروغي منځته راوړي. د وجود رګونه خرابولای سي او د زړه عمل او دماغي سکته هم منځته راوړلای سي. زه له خپل یوادوالو غوښتنه کوم چې د نسوارو په شمول د هر ډول نشي توکو له مصرف څخه ډډه وکړي.
نسوار لډیره په خوا زمانه رئیس پر افغانستان سربیره په پاکستان، ایران او په یو شمیر نورو آسیایی او اروپایی هیوادونو کې خپل مصرف کوونکي لري او پر دې نشئی په دې تر اوسه کوم محدودیت نه دی وضع شوی او تولید کوونکي له دې درکه ښه عواید ترلاسه کوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
او ورځو کندار ته کندار کې د راپورونو په اساس د کاغذ او کارتن جوړولو په برخه کې ګڼ خلک په کار لګیا دي او ویل کېږي چې دا ولایت اوس له دې برخې پر ځان بسیا شوی. د کندهار د صنعت خونې مسؤلان وایي دا مهال په دغه ولایت کې څلور د کارتن جوړولو فابریکې فعالې دي چې یوه یې په لومړي ځل ای فور ورق هم تولیدوي. په ورته وخت کې د یادو فابریکو مسؤلان وایي که د برېښنا ستونزې حل شي نو تولیدات به زیات شي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د امین کریم په نوم د کارتن جوړولو فابریکا، د دې فابریکې مسؤلان وایي دغه فابریکه د 2.5 میلیون ډالر په ارزښت جوړه کړې چې په څلور ساعتونو کې د 150,000 کارتنونو د جوړولو ظرفیت لري، خو اوس د برېښنا د کمښت له امله یوازې 2,000 کارتنونه جوړوي. د فابریکې مسؤل امین الله ظهیر وایي که پوره برېښنا ورکول سي نو نه یوازې تولید به زیات سي بلکې زیات شمېر بیکاره کسان به هم پر کار وګماري.
موږ درې سره برخې لرو، خو متاسفانه چې د پول اټومیټیک برخه چې ده هغه د برق نشتوالي په خاطر باندې نو بنده ولاړه ده. موږ د سیمې او د دغه څخه کار اخلو. فلحال اوس وخت درې پلای کارټن د ورځې 25,000 کارټن موږ جوړوو او دغه پلانټ یا برق موږ ته سم سي موږ تقریبا 1,00,000 تر 1.5 لک کارټنو پورې د ورځې پروډکشن لرو چې د برق د نشتوالي په خاطر باندې هغه تاسو ټول ماشینان ولیدل دغه څه ولاړ دي. بعض ماشینان چې موږ کار اخلو نور دغه څه فلج ولاړه ده.
بلخوا د دې فابریکې کارکونکي وایي دوی د کارټن جوړولو پروسس ټوله دلته ترسره کوي او بیا یې د کندهار په شمول د هیواد یو شمیر نور ولایتونو ته هم استوي. دوی غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت فابریکه لرونکو ته د برېښنا ترڅنګ نورې اسانتیاوي هم برابرې کړي ترڅو ډیرو بیکار کسانو ته د کار زمینه برابر شي.
زما نوم عبدالستار دی. کارتن دا رقم جوړیږي موږ ته اول دواره د کاغذ راځي لانه ته راځي نو بیا هغه کاغذ موږ سره هلته بیا چاپاندي وو دغه چاپاندي وو د چاپ څخه بیا راځي. کارتن د دې په کندهار کې موږ استعمالیږي کابل ته ځي ایرات ته ځي.
زما نوم سبلا دی. موږ د دې تقریبا اوس سل شاوخوا سره اخته یو چې اسانتیاوې برابر سي د برق سیسټم موږ ته برابر سي. تقریبا در یو نیم سل 200 شاوخوا پر کارګر اخته کیږي خو ځینې مشکلاتونه شته. د برق پر دا شان ده چې تعداد یې زیاتوه. د شپې کار سره کوو تقریبا د شپې در 12 بجې پر زموږ کار.
مخکې به کندهار ته ټول کارتنونه له پاکستان څخه واردېدل خو اوس دغه ولایت د صنعت خونې مسؤلان وایي کندهار په دې برخه کې پر ځان بسیا سوی دی. د یادې خونې مشر سید سرور رحماني وایي دا مهال په کندهار کې څلور د کارتن جوړولو فابریکې فعال دي چې یوې په لومړي ځل د ای فور ورقو تولیدات هم شروع کړي دي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه. محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت لدلارام لسوالي څخه ستاسو سره په تماس کیم. کله چې موږ غواړو چې ځان ته بایومټریک تذکره جوړ کړو او د نیمروز ولایت د ایسایي ریاست ته ورسو نو هلته واسطه او واسطه بازی کوم څوک چې د شناخ لري کوم څوک چې د واسطه لري کولای شي چې تذکره جوړ شي. ما د سې کسانو ولیدل چې اته میاشتې نه میاشتې د یوې تذکره د جوړېدو لپاره انتظار کړی وو او د سې کسان مې ولیدل چې د واسطه په زور په څلور ویش ساعت کې ځان ته بایومټریک تذکره جوړ کړی ول. نو بنان د اسلامي مراد څخه می غوښتنه دغه چې دغه نیمروز ولایت د ایسایي ریاست ته د پاملرنه وکړي او دغه لته د خلکو ته د سیاستنتیاوی راولي تر څو پر زموږ خلک بایومټریک تذکرې تر لاسه کړي. دا زموږ د ولس حق دی او هیڅوک نسې کولای چې دغه حق څخه موږ محرومه کړي. موږ په میاشت میاشت بایومټریک تذکرې ته انتظار کوو خو موږ ته بایومټریک تذکره په یو نامه او په بل نامه زموږ تذکره ځنډیږي. حتی په میاشت میاشت خلکو ورته انتظار کړی دی چې بایومټریک تذکره جوړ کړي خو متاسفانه په دغه ریاست کې او دغه د بایومټریک تذکرې کوم کارمندان چې دي دا ټول په واسطه کار کوي نو بنا موږ ته تذکرې په ډیر مشکل ډول جوړیږي او موږ ورته په میاشت میاشت انتظار کوو. نو زما ژغ دی د اسلامي امارت تر لوړ پوره چارواک پرې ورسول شي. والسلام په احترام.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارونه وروډم ټول ته سلامونه نیکه هیله لرم کوم نو پیغام دا دی چې د فلم کې ډیر خبرونه وره او ډیر خبرونه وسوله د اسلامي امارات په ډیر چارو خپل مداخله د چلت مشته نو ساکلا باندې وتړي زه شکر دی په دغه سیر اله نه کولاړې وي فلمنده سزبیا ایران ته هم د قوت مشه مشکل باندې جوړ وسلام په خیر
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زمر دا پیغام دی تر لټول مشران ورسیږي دا تایید پانی چې طالبان جوړی کم چا خدمت کړي او موږ د درې میشت کیږي تایید پانی ورکړي دی وسې درک نسته خبره ده او بل دا نوی ځوانان چې برابرېږي طالبان هغه چاته سپتنام ورکړي خپل ځان سره سپتایي چې په مخ کې خدمت کړي او د دوه پیسې چې خدمت نه کړي نو په افغانستان کې بل کار هم نسته هغه کسان پات دي چې مخ کې د طالبان سره ځغاسر وسې سره میت نه لري نو د افغانستان تر لوپل مشران د زمرد خبره ورسیږي زه د هلمند د مرجز خه هدایت د خبره کوم چې زمرد فارد یو زمينه برابر سي په دې حکومت کې
ستاسي پیغام ستاسي نظر
ازادي رادیو
وخت په افغانستان کې د سهار شپږ نیمه شوي ورزولاند خبرونه ته د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د واورې باران تالندې برېښنا او سیلونو وړاندوینه شوې ده د هوا پیژندنې ریاست د اټکل سره سم د باران اندازه له 1500 ملي متر پورې او د واورې له 1500 سانتي متر پورې وي له پیښو سره د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې د وروستیو ورځو د سیلونو او ورښتونو له کبله اویا تنه مړه شوي او شپږ 500 نور ټپیان شوي دي د طالبانو د عام روغتیا وزارت وایي چې د ترکیې د ډاکترانو یوه ډله افغانستان ته ورغلې ده دغه وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه خبر ورکړ چې د ترکیې د ډاکترانو ډله به د افغان ډاکترانو په همکارۍ د کابل په اتاتورک روغتون کې د ماشومانو د یورولوژي پیچلی او اختلاطي جراحي عملیات په وړیا توګه ترسره کړي د ترکیې ساحلي ساتونکي وایي چې څلوېخت افغان کډوالې د ایوالیک ښار په ساحل کې نیولې دي د ترکیې رسنیو پرون راپور ورکړ چې دا کډوال اچ پی او بیړۍ کې سپارو لنیول کې دورسته په والی خار کې د کډوالو د بیرته سنیدو مرکز ته وسپارل شول اکثر افغانان له ترکیه څخه یونان او نورو اروپایي هیوادونو ته ځي پورستیو کې د ترکیه پولیسو د غیر قانوني کډوالو نیونې ډېرې کړې دي دغه هیواد زرګون افغانان بیرته افغانستان ته ستانه کړې دي د بریتانیا مشرانو جرګې رواندا ته د یو شمیر افغان پناه غوښتونکو د لیګلو پلان رد کړ د بریتانیا حکومت په پام کې لرل چې یو شمیر افغان کډوال چې په خوای په افغانستان کې بریتانیي پوځیانو یا حکومتي مؤسسو سره همکاري کړې و رواندا ته واستوي د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبانو د حکومت کونسل عبدالجبار تخاری وایي د پاکستان حکومت د افغان ملي بانک د غصب شوو جایدادونو په ورستنولو کې مرسته نه کوي د برخ خپل ایکس پاڼه لیکلي له هلو ځلو سره سره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او پولیس د افغان ملي بانک د شتمنیو په بیرته ورسپارلو کې همکاري نه ده کړې د آسیا د فوټسال د سیالیو په دوام کې د افغانستان لوبډله سبا له کویټ سره مخامخ کیږي دا مسابقه به د افغانستان په وخت د ماسپښین په 1:30 بجې په تایلند کې پیل شي پرون افغانستان خپله لومړۍ مسابقه پر ایران 3-1 وبایلله نامعلومو وسلوالو په دیر اسماعیل خان کې د ګمرک پر مامورینو په ډزو څلور تنه وژلې دي د خیبر پښتونخوا پولیس وایي د برید د دیر اسماعیل خان ژوب په لار کې د دارابند په سیمه کې وشو د پولیسو په وینا عملکوونکي د پیښې له ځایه تښتېدلي او د روغتیا نړیوال سازمان د انسانانو په شمول نورو ژوو ته د مارغانو د انفلوئنزا د خپرېدو په اړه اندېښنه ښکاره کړه د دې انفلوئنزا په اړه ویل کیږي چې له کابله یې د مړینو احتمال خورا زیات
اساسي او بشري حقوق درندستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه تخرغلي په دې خبرونه کې د وینا یا خبرو کولو په مهارت باندې غږیږو او دا چې کچیر له یو کس نه د خبرو کولو حق اخیستل کیږي څومره باید سرور باندې کوي لمون سره په خبرونه کې میل مده د وینا په برخه کې ترینر ډاکټر حیات الله اتیت ډاکټر صاحب یو مشهور خبره لري چې وايي خپل ژبه هم کلا ده هم بلا یعنی کله چې یو څوک خبرې کوي کوم موضوعات باید په نظر کې ونیسي
تاسو د خبرې په تایید باندې کله چې انسان د خپل دماغ نه د خپل خلینه کومه کلمه ونه واسي نو د مسؤلیت لري همدغه انسان مسؤل دی چې خبره چې د خلینه وطنو هر هغه څوک چې په هر بخش کې او په هر مجال کې چې هر خبر کول غواړي نو مخکې دی نه چې د انسان د خلینه خبره ووزي باید په دماغ کې ډیر زیات باید په دې باندې فکر وشي او په دې باندې باید غور وشي ترنینګ ټریننګ ته ضرورت دی چې د انسان څنګه خپل ځان ټریننګ کی. وړ وړ بعض مسائل دي چې مثال په توګه ټکیه کلام په خپلو خبرو کې هغه انسانان چې خپل ځان ته په یوسف باندې قائل دي چې دوی لري، حتی د دوی په خبرو کې زیات خبرې کول هم خلک په دې باندې ملاحظه نیسي. د مثال په توګه باندې په مکتبونو کې موږ تاسو چې کله کوچنیانو سبقونه چې وي د کوم استاد د خلینو بچې بعضې کلمې بچې متکرر بوته ټکیه کلام به البته د استاد نو بعض شاګردان به حتی نور باندې ښودو مثلا استاد راغی، یعنی استاد راغی، یعنی انسان ذهن انسان حتی شخصیت ضربه بده کی وردیږي. نو څومره هم چې انسان کوشش وکوي چې د خبرو کولو طریقه زده کړي او د خلکو کې اغیز زده کړي او هغه انسانان سره چې دوی خبرې کوي د هغوی هغه فکری انماد ډېر زیات مهمه ده چې هیومن ډیولپمنټ چې د بشري وده او پیاوړتیا سره یو متخصص یم. په دې کې حتی اکثره سیاسون لوړې لوړې شاتنامې اخلي. د مثال په توګه باندې د امریکا ټول رئیس جمهوران بغیر د استثنا نه په هیومن ډیولپمنټ کې ډېر لوړې لوړې شاتنامې اخلي. دوی چې هر څه تخصص دی خو د خبرو کولو د پیغام رسولو په دې کې خپل ځان ډیر زیات رسولي او اکثره هغه انسانان چې هغه ډیپلوماټان دي مثال په باندې او مثلا خون کې دي، ترینران دي، مشاورین دي، سلاکاران دي، سیاسون دي، هغه په لوړو کچو باندې خپل ځان رسولي او هغه ډیر لوړ لوړ شاتنامې لري او دوی خپل لمړی ګټ اخلي دینه. ځکه هم چې هر څوک چې خبرو په طریقه باندې پوه شي، هغه انسان چې د یو سره تعامل کوي چې دغه څنګه فکری انماد په غوږ باندې پوه شي او خپل مهم رولونه ولري دغه په مقابل کې، نو د پیغام په ډیره شفاف او په ډیره درست اندازه باندې ورسیږي. هغه انسان چې مقابل خلک ونه پیژني چې څنګه فکر کوي، آیا دوی تنفیذي دي، دوی اجرایی دي، دوی چې انساني دي، دوی فکرونه کوم نوع فکرونه دي. او همداسې د مثال په توګه د ښځو سره خبرې کول، د نارینه وو سره خبرې کول، د کوچنیانو سره خبرې کول، هر څوک خپل یو ژبه لري. د کوچنیانو سره د مثال باندې یو ژبه باید استفاده شي، د عامو خلکو سره بل ژبه باید استفاده شي، د متخصصینو سره باید بل ژبه استفاده شي. که چیرته متخصص سره د عامو خلکو په خبرو باندې خبرې کوي نو متخصصینو باندې خاندي، او که چیرته د عامو خلکو سره د مشرب ته په کلو باندو کې مثلا عام خلک دي، موږ تاسو سره د متخصصینو په ژبه باندې سره خبرې وکړو، او نه د احتیاجات نه خبر دي او نه د هغه تخصصي ژبه نه خبر دي، نو کله چې عام خلک بیا را باندې وخاندي. دا مهمه مسله ده چې د هر خبرې د پاره خپل ځای
بله ډاکټر صاحب، زه اوس همدی پوښتنې ته راتللم. که چیرې دغه کوم دستبندي تاسو وکړله چې هره برخه ځان ته د خبرو کولو خاصه طریقه لري، دغه ټول که له یو چا نه ګاډ وارډ سي کنه، څومره به د ده دغه هدف د ده دغه مقصد په خپل زړه کې پاتې شي او مقابل لوري ته به ونه رسیږي؟
یو خدا خبر ده چې د دوی پیغام به ونه رسیږي او دای به په دې باندې خپه شي. قیدونه هم چې زیات انسان خپه کوي، هغه کله کله په ځینې خبرو کې خند وي او عایخ وي. کله کله چې دا انسان نه یو خبره وشي نور خلک ورنه بل مفهوم واخلي، دا بیا ډېر زیات سړی خپه کوي. په خبرو کې ځینې کله یو عائق جوړېږي، خند جوړېږي. د انسان هدف دغه نه وي، خو چون دی ترینینګ شوی نه وي نو خلک ورنه بل هدف اخلي، نو دا بیا سړی ډېر زیات خسته کوي. نو دا بهتره خبر دغه ده چې زما خو دغه وړاندیز دی ټولو هغه ورونو ته چې او خویندو ته چې هغوی د اغېز نه خبره کوي، د تاثیر نه خبره کوي او هغوی د نورو خلکو سره کاروبار لري، په دې خبرو کې هغوی باید کورسونه واخلي. دا شرم نه دی. شرم دغه دی چې انسان په خپلو خبرو کې غلط شي او هغه پیغام په درسته توګه باندې ونه رسیږي. او د مثال په توګه باندې موږ تاسو ټول هغه څوک چې خپل پیغام رسول غواړي، د هغوی یو هدف دی چې پیغام ورسیږي. نو دا چې پیغام په درست شکل باندې ورسیږي دا به ډېره بهتره وي. البته ټولې خبرې څرنې وای چې او فیصد همکاري کوي د انسان سره چې خپل پیغام نور خلق ته ورسوي. او ته د فیصد د انسان اواز دی چې کله اواز باید اوچت شي، کله باید کته شي او کله باید نارمل ته باندې وي. او 55 فیصد د انسان سره باډي لانګویج دا ور سره همکاري کوي چې انسان دغه باډي لانګویج څنګه پیغام رسیږي. زما اساس اوس دغه مرکز ته د رادیو د لارې ده.
بله
زما شکل تاسو وسنه ګورئ، دا که د مثال په توګه باندې زما باډي لانګویج اوریدونکو وګوري نو هغه سره ډیره همکاري کوي. 55 کیسره چړنې دي تخصص چړنې دي، 55 سره ډیره همکاري کوي چې هغه پیغام به په ډیر ښه انداز باندې دوی واخلي. او همداسې اواز د مثال په توګه باندې کله اواز کته شي، کله ټیټ شي او کله چک شي او کله کله سره اواز نرای کی او کله کله خپل اواز خپل پیرل پی، دا هم معتدل خسر همکاري کوي چې پیغام ورسی. خبرې چې دی اواز خبرې هغه صرف او فیصد دی. غلط انسان باید ډیر زیات ځکه اوسيږي او د زکاوت نه باید کار واخلي چې او فیصد چې دی چون ډیره کم ده، نو دا باید ډیر لوړ مهارتونه ولري ترڅو د خپل پیغام نور تورونه سوي او اغزمن ور باندې واقع شي.
بله تاسو له کورسونو نه یادونه وکړه چې د خبرو کولو یا د وینا په برخه کې ډیره مرسته کوي. ډاکټر صاحب کدار ته وایي چې دا کورسونه څومره وخت نیسی چې او سړی وسی کولای چې هغه مناسب وینا ته ځان برابر کړي؟
مختلف وختونه لري. دا کورسونه په یو ساعت کې هم اخستل کیږي، په دوه ساعتو کې مخستل کیږي. هدف دا دی چې هغه څومره وخت انسان خپل ځان ته د سرمایه ګذاري لپاره په دې تخصص کې ورکوي، هغه د انسان پورې بیا هغه د موضوع مربوطه ده. د یو ساعت نه واخله تر لسو حتی یوه میاشت خلک کینی، دوی د هغه اخلي کورسونه اخلي ځه چې څنګه دوی خپل پیغام ورسده. به په مختلفو اندازو کې به تقسیمیږي چې یو ډاکټر د مریضانو سره څنګه تعامل وکوي، یو استاد د شاګردانو سره څنګه تعامل وکوي، یو دعوتګر د خپلو مدعوینو سره څنګه تعامل وکوي، یو سیاسي د خپلو هغه انسانانو سره چې خپل اغیز غواړي ورور سره اوس څنګه تعامل وکوي، یو بزنسمن د تاجر دی هغه د خپل مشتریان سره څنګه خدمات ورکړي، څنګه دی ور باندې اغیز خپل ور باندې ورور سره چې تاسو هغه ته خپل شی ور باندې خرج کړي. دا به مختلف قالبونه دي او کار مخکخان دي. مثال په توګه باندې هغه انسان چې نوی بازار داخليږي او هغه یو څه ابتکار لري، یو تمایز لري، غواړي چې د خپل بزنس جوړ کړي، خپل افکارونه هغه څنګه کولای شي خپل ځان خلکو ته ورور سوي او خپل دغه فکر هغه ته سره شریک کړي چې تر څو ډونران ځان د پاره پیدا کړي، تر څو چې دوی خپل پروژې اقتصادي خپل جوړ کړي. مختلف قالبونه دي او مختلف لولونه دي. خو عمومي جنرال پبلک د کوم هغه د معلوماتو لري تقریبا یو هفته کې کېدای شي د کورس واخل شي او د مختلف غلری اقسام لري چې هغه به هر تخصصي انداز کړي. مثال په معنی د په هنتون فعال استاد، په هنتون کې کوم استادان او روخاین تدریس کوي، دا وایي د لپاره مثلا د کورس د لسی د استادان د لپاره د متوسطې د ابتدایي همداسې د کودکستان د استادان په متوسط افغانستان کې متاسفانه کوم استاد چې نه پويږي وایي د کودکستان ته ولګي. دا غلطه خبره ده. کودکستان کې باید پروفیسور باید تدریس وکوي او کودکستان کې باید ټول خويند تدریس وکوي، ځکه د خويند او عقل د به بل موجود د خويند او عقل د نارینه او د عقل سره فرق لري، دا وی خبره اغیز دا فرق لري. همداسې ابتدایي کې باید ټول خويند باید غو کوي تدریس وکوي زما په نظر باندې.
بله
ځکه چې د ماشومان یو خاص تعامل ته ضرورت لري، خاص خبرو ته، خاص لهجې ته ضرورت لري چې هغه لهجه هغه خبره چي دي هغه کې دشته خويندونه دوی په دقیق انداز باندې وخلي.
ډاکټر صاحب، یو شمیر کسان دی وینا خ مهارت لري، شي خبره زده، مګر کله ناکله د دوی اعصاب آرام نه وي، دوی نشي کولای هغه تسلسل چې په خپل خبرو کې باید مراعات کړي اغه نه مراتی. سره لدې تسلسل نه مراتیږي، جانب مقابل لدنه خفکیږي او اصل موضوع د اعصاب او نارامه کېدل وي، د یو بلشت اندښنه لري. دغه موضوع څومره رابط لري په خبرو کې؟
دا موضوع ته هم موږ په خپل ټریننګي پروګرامونو کې ډیر زیات فوکس کوو چې کله کله انسان ساسو خبره په تایید باندې ورچا لري، د خبرو ورچا ورسره وي، خو یو احساساتي شي. دا احساساتي بودن د دې کوم مهارتونه چې د متاسفانه ټول د خولاندې کوي او دای په تاسو سره چې خپل کوم ورچا کوم شخصیت کوم رستي چې لري کله کله دا هم د منځزي. څنګه انسان باید احساساتي نشي چې تر څو د خبرو ته اغیز ونه رسیږي، منفي اغیز؟ البته یو مشهور قاعده از موږ تخصص کې وایي خپل سوچونو فکرونو ته ډیر متوجه اوسئ، ځکه دا ستاسو فکرونه سوچونه چې دي د دې خبرو جوړيږي. خپل خبرو ته ډیر زیات متوجه اوسئ، ځکه ستاسو د خبرونه فعلونه جوړيږي، اکشن جوړيږي، کارونه جوړيږي. خپل کارونو او فعلونو ته ډیر زیات متوجه اوسئ، ځکه ستاسو هم د کارونو چې دي فعلونه چې دي د ستاسو عادت جوړيږي. سبا ته خپل عادت ته ډیر متوجه اوسئ، ځکه ستاسو ته مسیر تشکیلوي، ستاسو هم دغه په دې باندې مشهوريږي، هغه که مثبت کارونه وي او که منفي کارونه وي. نو هدف دغه دی چې دغه خبرې د انسان چې دي د هم د انسان د هغو فکر نه د هغو چې دا فکر کوي دغه نمائندګي کوي چې را بهر کیږي. د پټي اوټي کې مونږه ترننګ ورکو خپل ګډونوال ته او هغه ته دا هم تمرین مونږ ورته ورکو چې انسان کله احساساتي وي، څنګه دی د خپل احساسات را کنټرول کړی شي. د یو مخالف لوري سره د مثال په توګه باندې څنګه دی خبره وکړي، انسان سره د یو مخالف لوري سره یو څوک مخالف دی، یو اختلاف سره لري په دماغ کې، موږ تاسو ټول اختلاف یو بل سره لرو، زما او ستا اختلاف دی، زما او ستا د لیدونکو د نور سره اختلاف دی. خو ډیره مهمه مسله دا چې د اختلاف ذات انتقال نشي. قران کریم دې ته اشاره کوي چې ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، هغه څوک چې مؤمنان دي دا سره پروردگار زموږ په ژوند کې کینه حسد مخه وکړه. د موږ تاسو افغانان متاسفانه یو لوی رنځ دغه دی چې کله لږ اختلاف هم چې راپیدا شي هغه متاسفانه دغه ډیلیټ کولو فکر کوو، دغه د تخریبولو فکر کوو، دغه د منځورلو فکر کوو. دا متاسفانه چې منفي فکر دی. نو موږ په ترنینګ کې دا خبر هم خپل ګډونوال ته ورکو چې انصاف ته باندې یو څوک تاسو سره مخالف شي، فکر کې در سره مخالف دی، په نظر کې در سره مخالف دی، مختلفه ایدیالوژي لري، ته څنګه کولای شي خپل فکر د خبرو د منطق په واسطه باندې او ته ورسوي او خپل اغیز هم او ته ورسوي. زما خواهش دی ټول ورونو خويندان دغه چې خبرو کې احساساتي نشي، حتی که انسان باندې هجوم کوي، یو انسان باندې متاسفانه داس کله کله کیږي، حتی مو تاسو باز استودیوونه کې باز تلویزیون کې مثلا ګورو چې باز ورونه پورته کیږي، مثلا وهل سره کوي، او د مو تاسو په تیر نظام پارلمان کې خلک بسره پورته کېدل او مایکونه ورته شي، او بس دوی بسره بوکس بازی کوله، بس جنگ سره کوله. علت چیرته دی؟ علت دا دی چې متاسفانه دوی دغه استعداد خبرو نه لري، ځکه هم دوی اکشن د ضرورت پیدا کوي، دوی به فعل کوي. نو که دوی واقعا په خبرو باندې ځان پوه کړي، یو منطق او یو فلسفه یې زده وي، کوم خبرش کوم فکرونه چې ورباندې کوي مثبت او که منفي، د نور خلکو سره د خبرو په چوکاټ کې مطرح کړي، نو هیڅکله د ستونزو ته زمینه سازي به نه کیږي.
یو شمېر نور خلک هم لرو چې هغه دوی د وینا مهارت لري، ښې خبرې کولی سي، خو دوی حق د خبرو کولو نه لري. کله چې حق ورنه اخیستل کیږي، هغه په کورنۍ کې، که د کار په ځای کې، که په ټولنه کې کار ځای کې، څومره د جرأت وژني.
دا چې یو انسان ورته لري او خبرې کولای شي، او دا چې حق نه لري، دا به حقوقي موضوع ده. دا هم ډیره زیاته مهمه ده چې انسان نه چې کله دا حق سلبيږي، نو هغه طبیعي خبره ده چې هغه ابتکاري او دا کوم عقلي لوری چې دی، هغه باندې ډیر زیات منفي اغیز لري، او حتی کېدای شي بیا همدا کوم مهارت چې انسان لري که داسې حق ورنه سلب شي. مثال په توګه باندې موږ تاسو کوچنیانو ته حق نه ورکوو په کورنۍ کې چې هغوی د میلمه په مخ کې خبرې ورکوي. د مثال په توګه باندې دا په حقیقت کې موږ د کوچني دغه ابتکار وژنو، دا د منځه وړو. کوچني ځای همیشه لپاره د مثال د دروازې سره وي، د مشرانو سره موږ ورته اجازه نه ورکوو چې هغه ورسره خبرې وکوي، ورسره کښېني، یا حتی لږ مخکې هلته تیر شي. دا په کوچنیوالي کې موږ ډېر مهارتونه د ماشومانو نمونه د مثال په توګه باندې د منځه وړو، یو د خبرو مهارت دی. او دا چې ځینې انسانان ته مثال په توګه باندې حقوقي موضوع ده چې خبرې ورته نه ورکول کېږي، چې هغه یو انسان خبرې مخالف وي د یو فلسفې سره، د یو ډلې سره، د یو فکر سره، دا بیا حقوقي موضوع ده. خو دا چې څنګه یو انسان ښې خبرې وکوي، او څنګه یو انسان وکولی شي چې ښه ځان مطرح کړي، او د خپل ځان دپاره، د خپلې مفکورې دپاره، د خپل فکر دپاره ښه مارکیټینګ وکوي، دا ډېر زیات اړین دی. زه بولم چې په دې کې ټول ورونه مسؤولین دي، او هغه که ماتح دي، که مافوق دي، هغوی په دې رابطه باندې کورسونه واخلي، په دې رابطه باندې خپل ځانونه ترینینګ کړي، تر څو دوی ښه وځلیږي.
بله، یو خو د ماشومتوب عمر دی چې هلته واضح خبره ده چې د خبرو تسلسل دومره نه مراد کیږي. بیا ډاکټر صاحب، تاسو په نظر کله سړی ځوانیږي، بیا پخیږي، بیا هم د زړبودۍ حالت ته ځي، دغلته هم د خبرو کولو هغه طریقه بدلیږي؟
چې څومره انسان خپله تجربه زیاتیږي، او د مختلفو انسانانو سره د تعامل راځي، معامله ورسره راځي، نو د خبرو کوم مهارت چې د نور هم قوي کیږي. په تاسف سره ووایم چې ځینې ډېر تکړه استادان زه خپله پیژنم، هغوی لیکوالان دي، مؤلفین دي، او هغوی استادان دي، او لوړې لوړې وظیفې لري اکاډمیک انداز کې او په نورو مجالاتو کې. خو په تاسف سره چې هغوی خبرې نشي کولای، نو کله چې خبرې کوي داسې یو قسم خبرې کوي خطه وایي چې بس یوه خبره د زړه نه راوباسي. ډېره یوه وړه خبره وي، یو وړوکی مفهوم به وي، خو چې دا سره شریکوي د مجلس خلکو ورته سودا شي چې دا څه وایي، او ډېر زیات وخت هم اخلي، وخت هم ضایع کیږي. علت دغه دی چې دغه انسان خپل ځانونه نه دي ترینینګ کړي. نو زما نظر دا دی چې د کوچنیوالي نه موږ تاسو خپل اولادونه ترینینګ کوو، ورته متوجه اوسېږو، او حتی په خپلو مکاتبو او مدارسو کې هم د هنر دې ته لږ توجه کوو. څومره زما په نظر باندې ستاسو سوال ته راځم چې د انسان عمر پخېږي، زیاتېږي، دومره د خبرې نور هم خوږې کېږي، نور هم د خلکو په زړونو او په عقلونو کې بغیر د اجازې نه ورداخلېږي، او نور هم خلک غواړي چې د خبرې نور هم واروي، ورنه استفاده ورنه کوي، ورنه ګټه ورنه واخلي. ځینې انسانان بیا مریضان شي متاسفانه، او عمرونه زیات شي، اواز هم سره خراب شي، او طبیعي خبره ده چې بیا منفي اغېز لري. خو څومره چې انسان تجربه ولري، څومره چې انسان زیات کورسونه واخلي، او خپل ځان نور زیات هم وځلوي، دومره دی کولی شي خپل مفهوم خلکو ته په ډېر ښه انداز کې ورسوي او ورسره شریک کړي.
بله ډاکټر صاحب، مخکې له دې نه چې یو چا سره مثلا خبرې وکړو، خبرې څومره باید له ځان سره وسنجوو؟ ځکه ځینې وخت یو خبر یو چا ته یو څوک کوي، ډېر وروسته فکر کېږي چې دغه نفر زړه یو ډول آزار که، هغه یو ډول خفه که. څه به ښه وي چې مخکې له دې چې خبر وکړو، څومره وخت باید سړی فکر وکړي؟
زما په نظر باندې چې هر خبر مونږ کوو خبر که مختصره وي او که متوسطه وي او که طولانی وي، که په میډیا کې وي او که په حتی په کتابونو کې وي او که په نورو رسنیو سره وي، څلور سوالونو ته باید مونږ جواب ورکړو. لومړی سوال وای، ولې یو انسان چې خبره کوي ولې دا خبره کوي؟ دویم سوال څه شی وات، په څه موضوع کې زه خبره کوم؟ لومړی خو هدف تا سره واضح شو چې دا خبره د مثال په توګه د ماسو دغه مرکه ده، ولې د مرکه دواړه کوو؟ ځکه دا مرکه کوو چې خلک تر څو پوه شي چې د بیان څومره اثر لري، څومره اغېز لري خبرې کول. دویم دا چې په څه شي کې موږ تاسو خبرې وکړو، د ما تا د خبرو د مرکې موضوعات باید معلوم وي. درېیمه خبره دغه ده چې که چېرته خبرې طولاني وي، حتی که مختصره هم وي، دغه طریقه باید انسانان زده کړي چې څرنګه دوی د خپل مطلب شریک کړي. څرنګه دغه څرنګه والی چې دی، دغه ډېر زیات مهم دی. او څلورمه خبر دا ده که دې نقطې سره ډېر زیات متوجه شي چې انسان د خولې نه خبر بهر کیږي که چېرته کار نه وای. دغه ستاسو سوال جواب دلته دی چې انسان د خپلې خولې نه یوه خبره بهر شي، وروسته وایي چې او کاشکې ما دا خبر نه وای کړی، خو وروسته بیا ندامت هم بیا فایده نه لري. نو زما په نظر باندې چې هر ورور او خور چې خبرې کول غواړي، د خپلې خبرې که د کاغذ په مخ باندې نشي لیکلی، خپل دماغ کې ورته دغه څلور سوالونه راولي، او د دې ډېرې زیاتې ګټې دي. د څلورو سوالونو یو خو دا ده چې د دې په خبرو باندې ټول انسانان پوهېږي. بله ګټه، مهمه ګټه دغه ده چې د ده د خولې نه داسې ګټورې مفیدې خبرې بهر کېږي چې کله به هم د ورباندې پښېمانه نه شي، چې د خپلې خبرې چوکاټونو ته واچوي، د څلور چوکاټونو ته، د څلور صندوقونو ته. هر پوښتنه چې ورته راځي چې وایي چې دغه څلور چوکاټونو ته. او بل یو مهم پوښتنه انسان د خپل ځان دغه وکړي چې هر خبره سړی کوي چې آیا په دې خبره کې زما مصلحت شته یا د مقابل لوري مصلحت شته، یوه خبره. او دویمه خبره دا ده چې په دې خبره کې چې زما د خولې نه بهر کیږي، په دې کې څه مصلحت دی عموما د نورو خلکو، د ټولنې څه مصلحت دی، د نورو انسانانو څه مصلحت دی؟ دې نقطه هم باید موږ تاسو ډېر زیات متوجه شو چې زموږ ستاسو د خولې نه یوه خبره ځي بهر کیږي، کېدای شي هغه تهمت وي، کېدای شي هغه دروغ وي، کېدای شي هغه بهتان وي، کېدای شي هغه غیبت وي، کېدای شي هغه دروغ وي، کېدای شي نور بعض مسایل وي، کېدای شي په دې خبره باندې هغه مقابل طرف چې دی هغه خفه شي رانه، حتی کېدای شي ټوکه وي. د مثال په توګه باندې موږ تاسو ډېر زیات خبرې کوو، خلک خندوو، ټوکې چې دی طبیعي خبره ده چې ټوکې شته، دین کې مشته، زموږ کلچر کې مشته، خو ټوکې مداب لري، ټوکې کې هغه مقابل لوری باید خفه نشي. دا باید په ذهن کې موږ تاسو باید ولرو. یوه ښځه راغله د رسول سلام کور ته، رسول الله سلام نه و، نو عائشه رضی الله عنها ورته وویل چې څه وایي چې رسول الله غواړم. بېرته ښځه ولاړه وی چې نشته. رسول سلام چې مسجد نه راغی، ورته وویل چې داسې یوه ښځه راغله ستا پوښتنه کوي، څنګه ښځه وه؟ لنډ خطي ښځه وه، لنډ خطي قمیص یې لنډ و. رسول سلام دومره ورنه خفه شو، ورته وویل عائشه دومره ترخه خبر دې وکوله، که دا خبر بهر ته سمندر ته واچوي د سمندر اوبه ترخېږي. وی رسول الله قمیص خو د هغه ښځې ریښتیا هم لنډ و، اوږد نه و، وایي چې که چېرته د هغې قمیص اوږد وای، تا ورپسې وویل چې لنډ خطي ښځه نو ده به بهتان کړه، تا اوس د هغې غیبت وکول. غیبت څه ته وایي؟ ذکر وکړه اخاکر ما یکره، داسې یوه خبره ته ورپسې کوي که مخامخ ورته وایي، مخامخ ورته نشي کولی، هغه ورباندې خفه کېږي. نو دغه نقطه هم ډېر زیات مهم دی چې موږ تاسو روحي لوری هم په نظر کې ونیسو، د آخرت لوری هم په نظر کې ونیسو، د دنیا هم د موږ تاسو د خبرو نه څه مصلحت دی. آیا زما په دې خبر باندې څوک جرح کېږي؟ تاسو پوهېږي چې د کعبې ړنګېدل د یو انسان د زړه د درد نه، د انسان درد ډېر زیات خطرناک دی، چې د انسان زړه خفه شي او کعبه ړنګه شي. یو انسان زړه خفه کېدل څومره خبرو باندې موږ تاسو متاسفانه بعضو خلکو زړونه ځوروو، خفه کوي، په زړونو کې ورپرچې وایي، ورته چاخان ورته وایي متاسفانه. او بیا بعضې خلک ورباندې خوند مخې متاسفانه، د بعضو خلکو نه چې غلطې خبرې ووځي د خولې نه، هغه په یوازې دې باندې چې دی خفه شي ورباندې لذت ورباندې اخلي. زما هدف دا چې دا یو مسؤلیت دی، د خبرې کول خپله یو مسؤلیت دی، انسان د خولې نه راوباسي، هم دنیاوي مسؤلیت دی او هم اخروي مسؤلیت دی. نو دې نقطې ته باید سره ډېر زیات متوجه شي. بهترین کار دغه دی چې انسان په دې رابطه باندې مطالعه ولري، په دې رابطه باندې یو شی ولولي، په دې رابطه باندې بعضې کورسونه واخلي، خپل ځان ترینینګ کړي چې کومې خبرې په کوم ځای کې دا چې هر څوک دی، د هغه انسانانو سره چې هر څه دنده لري په ټولنه کې او هر څه چې رول لري، خو ډېره زیاته مهمه او اساسي خبر دا ده چې خپل پیغام، مثبت پیغام نورو ته ورورسیږي او د نور خلک د دې خبرو نه آزرده او خفه نه شي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
تاسو هم مننه.
قدرمن دوستانو، دا و د دېونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د وینا یا خبرو کولو په حق باندې خبري وشوي. لمونږ سره میلما و ډاکټر حیات الله اتیت، تربیه پرز کې چې است الله ممال او ملګری.
موسیقی Christmas.